لاس پجیشوی احمد چبریم د ازادي رډو د ریسات په خبرونه کې ساسو کوربه السلام علیکم وړاندې به واوري چې طالبان د خپلو پاتې بندیانو پر خوش کېدو ټینګار کوي چې د سولې خبري پیل شي او ژمنه کوي که تر اختر پورې د دوی ټول زندانیان للست د لس له مخې خوشي شي د سولې خبرو ته به چمتو شي. اروپایي ټولنه بیا وایي چې د سولې خبرې جګړو ځنډولې دي. مخکې تر دې چې د دې خبرو تفصیل درکړو خبرونه د افغان سولې په تړاو نن په واشنگتن کې آنلاین غونډه جوړیږي. امریکا له افغانستان سره د نږدې 130 میلیونه ډالرو مرسته اعلان کړه او امریکایي ځواکونو د سوریې پر فضا د یوې ایراني الوتکې مخه نیولې. بشپړ خبرونه په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو د مهمې ونډې په اړه په یوه غونډه کې خبرې وکړې. د ویډیو کانفرنس له لارې دا غونډه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده او په واشنگتن کې د افغانستان، ازبکستان او قزاقستان سفیران به هم خبرې پکې وکړي. د انسټیټیوټ په یوه خبر پاڼه کې ویلي تمه ده چې په نننی بحث کې پر دې خبره ټینګار وشي چې په سیمیز اتصال او په تیره د سوداګرۍ او ترانزیت پراختیا څومره له امنیت او د سولې د بهیر له دوام سره مرسته کولی شي. امریکا له افغانستان سره نږدې 130 میلیونه ډالر نوې مرسته اعلان کړه. په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شو ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې لپاره څه باندې 6.1 میلیونه ډالر ځانګړي کړي او د نړیوال بانک له لارې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې پر مهال د افغانستان د روغتیا او پوهنې د سکتورونو او د ولایتي ادارو د ملاتړ لپاره د 90 میلیونه ډالرو مرستې د سپارلو بهیر چټک کړی دی. په بیان کې د امریکا د سفارت د شارج د افیر راس ویلسن له قوله راغلي چې وایي دا مرسته داسې مهال کې چې افغانستان د کووید 19 ناروغۍ له اثراتو سره د مبارزې په حال کې دی. ښاغلی ویلسن وایي چې متحد ایالات له افغان حکومت، مرستندویه ټولنو، د بشري مرستو له نړیوالو شریکانو او خصوصي سکتور سره په تماس کې دی څو په افغانستان کې د دې وبا پر ضد د مبارزې لپاره د هغوی ملاتړ جلب کړي. د زابل امنیتي چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته د دې ولایت پر یو شمېر سیمو د هغو د حملو په ځواب کې درنه مرجوب لاړولې ده. د زابل د امنیت قمندانۍ ویان سمونوال حکمت الله کوچی پرون پنځشنبه په مرکز کلات کې خبریالانو ته وویل چې طالبانو د څلور ساعتونو په اوږدو کې په شمال زو، شینکۍ، نوبهار، اټغر او ارغنداب ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې وکړې. شاغلی کوچی زیاته کړه چې افغان ځواکونو د حملې شنډ کړې او په ځوابي حملو کې لا اویا زیات طالبان مړه او ټپیان کړل.
د زمینی او هوایی اجرات له امله دوی د دوه نفر نه زیات تلفات لري. امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تلفات نه دی وختي، برعکس دښمن په خپل شوم او مغرضانه اهدافو کې پاتې او ناکام راغلی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نړیوالو څیړونکو په فرانسې کې د هغې اوکراینی الوتکې د لویدو د پیښې لومړني تحقیقات بشپړ کړي دي چې د جنوري په میاشت کې په تهران کې سهون وویشتل شوه او 1,600 کسان پکې ووژل شول. په ووژل شویو کې ګڼ شمېر د کاناډا وو. د کاناډا د ترانسپورتي حفاظت بورډ د پنځشنبه په ورځ وویل د پیلوټ د کابین ژغ او د الوتنې په اړه ابتدایي معلومات خورا مهم دي. د کاناډا د ترانسپورتي حفاظت د بورډ مشر کاتی فاکس وویل په پاریس کې کارونه بشپړ شول خو لا ډیر مهم سوالونه پاتې دي چې ځواب نه دی ورته ویل شوی. کاتی فاکس داونه ویل چې په څیړنې کې څه معلوم شوی دي. خو دې د ایران پر چارواکو ژغ وکړ چې تحقیقات باید شفافي او د اعتبار وړ وي. ایران د جون په میاشت کې موافقه وکړه چې د الوتکې د تور بکس څیړنه فرانسه وکړي. ایرانی ځواکونه ویل دي چې دوی بوئنګ 320 مسافر وړونکو الوتکه د جنوري په 8مه سهون په توغندي وشتلې ده. امریکایي ځواکونه د پنځشنبه پر ورځ ویل چې دوی د سوری په فضا کې د یوې ایرانی مسافر وړونکو الوتکه مخه ونیوله. تر دې مخکې ایرانی رسنیو راپور ورکړی وو د دې لپاره چې الوتکه ټکر نشي. نو ایرانی پیلوټ ناڅاپه خپل الوتکه وګرځوله چې له امله یو شمېر مسافر په الوتکه کې ټپیان شول. د امریکا مرکزی قمانداني چې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو عملیات ساري وای اف 15 جنگي الوتکه د ایران د ماهان هوایی چلنج و مسافرون که الوتکه د تنف په سیمه کې له نږدې 1000 متره واټنه وڅارله. امریکایي ځواکونه په تنف کې په دشت کې یو وړه اډه لري. د سیمه د اردن او عراق پولو ته نږدې پراته ده. د امریکا د مرکزی قومندانی ویان بیل اربن وویل د ایرانی الوتکه بسری معاینه په تنف اډی کې د امریکایانو د خوندیتوب لپاره وشوه او کله چې اف 15 سال وتکه ډاډ شوه چې د الوتکه ماهان مسافر وړونکو الوتکه ده بیرته ترې لری شوه. او روسي خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وي ل خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د وسلو د کنټرول د تړون او د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې په اړه خبري کړې دي. دا د دوړ ولسمشرانو ترمنځ په افغانستان کې د امریکایي پوجانو د وژلو لپاره د روسي لخوا طالبانو ته د پیسو د ورکولو د اداله را برسره کېدو وروسته لومړنی ټلیفوني تماس دی. سپین ماڼۍ او کرملین په دې اړه په خپلو بیانونو کې د لانجمنې مسلې ته اشاره نه ده کړې، خو دواړو ویلي چې ترامپ او پوتین د نوي پیل په نوم د اټومي وسلو د کنټرول د موافقې په اړه چې د اعتبار موده پای ته رسیږي او د کورونا د وبا د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د نوي سټارټ تړون چې اعتبار یې په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي واشنگتن او مسکو ته اجازه نه ورکوي چې د ستراتیژیکو اټومي وسلو له 1550 زیات سرو کې ځای پر ځای کړي. اساجی رادیو په منځني سپه دول شپښنی په ټول افغانستان کې اوري. دا اساجی رادیو د دې سات د خبرونه لوی برخه اساجی رادیو یا د بیمچلې پروګرام ته ځانګړې شپې د خمخ کې ترتیب شي د 19 پروګرام ته مخ کړو راپورونه راخلو. د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره لپرلپسې غشتن ورسته طالبان وای کړه د بندیانو د خوشی کولو پروسه بشپړه شي نو دوی چمتو دي چې لوی اختر ورسته بین الافغاني خبري پیل کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاندوی چې په قطر کې د طالبانو دفتر د خپل ژمنو په اساس باید د جګړې ډګر ته د خوشی شویو طالب بندیانو د بیا ورتګ مخونې سي جګړه بنده او ژر تر ژره مخامخ خبري پیل کړي. بل لورته د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی اساسې وای چې په افغانستان کې د سولې بهیر د بندیانو د خوشی کولو نه بلکې د تشدد لداسې یو بهیر سره مخامخ دي چې د منلو وړ نه دي. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل پورا پور کې.
طالبان د بین الافغاني خبرو د پایل په برخه کې یو ځل بیا پر خپل پخوانی دریس ټینګار کوي او وایي چې دا خبره به یوازې د بندیانو د تبادلې د بهیر له بشپړې دورسته پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون مخام پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل طالبان چمتو دي چې له لوی اختر مخکې د حکومت بندیان خوشی کړي، خو په دې شرط چې حکومت هم د طالبانو پاتې بندیان له سپارل شوی لست سره سم خوشی کړي. شاهین زیاتوی چې طالبان له اختر وروسته د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو دي. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي شاهین د نوي ټویټ په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا نظر هم په دې راپور کې راوخلو، خو په دې کار بریالي نه شولو. خو د شورا ویان جاوید فیصل پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې طالب بندیانو د خوشی کېدو پر مهال قسم یاد کړی و چې بیا به په جګړه کې برخه نه اخلي، په داسې حال کې چې ډېر جنگیالي یو ځل بیا د افغانستان د خلکو پر ضد جنگیږي. ښاغلی فیصل زیاتوي چې په قطر کې د طالبانو دفتر دی له خپلې ژمنې سره سم د جګړې ډګر ته د طالبانو د بیا ورتګ مخه ونیسي، جګړې دې بندې او مخامخ خبرې دې بیا پیل کړي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنې د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې له ادعا وروسته زیاتې شوې. د هرات سیمه ییزو چارواکو ویلي دي په دې حمله کې چې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو پر یوه غونډه وشوه د دې ډلې یو شمیر جنګیالي وژل شوي دي. د فوځ وزارت په یو بیان کې د لومړنیو راپورونو په اساس ویلي چې د ادرسکن ولسوالۍ په خمس زیارت سیمه کې د دې بمبارۍ پر مهال ملکی وګړي نه دي زیانمن شوي، خو د ازادۍ راډیو خبریال د سیمې د یو شمیر اوسیدونکو په حواله راپور ورکوي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 12 ملکی وګړي وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې په پیښه کې 8 ملکی وګړي وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. طالبان ادعا کوي چې په دې هوایي برید کې هغه ملکیان په نښه شوي دي چې د یو خوشی شوي طالب بندي هرکلی ته ورغلي وو. د پیښې یو عیني شاهد هم په هرات کې د ازادۍ راډیو خبریال ته هم د خبره کړې.
اینجا مجاهد وجود نداشت، ما توفنگی ندیدیم اصلا. اینجا ما میمون های می آدم بودیم، این آدم از زندان بگرام خلاص شده بود، هم ما به دیدن اومده بودیم. به مخالفت قومی اولسوالی ادرسکن این بمبار در قتل عام مردم مظلوم بیچاره در آورده.
د بندیانو خوشی کول د هغې موافقې یوه برخه ده چې د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه. د دې موافقې لمخې حکومت باید د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشی کړي او همدارس بین الافغانی خبرې د مارچ په 10 نیټه باید پایل شوی وای. خو داسې ښکاري چې د بندیانو د خوشی کېدو د نه بشپړېدو له کبله دا بهیر تر اوسه نه دی پیل شوی. طالبان وای تر اوسه د حکومت 1,016 تنه بندیان آزاد کړي دي او د راپورونو له مخې افغان حکومت له 4,000 زیات طالب بندیان خوشی کړي، خو د هغو 600 زندانیانو له خوشی کېدو سره یې موافقه نه ده کړې چې د چارواکو په وینا په درنو جرمونو مجرم پیژندل شوي دي. حکومت له طالبانو غوښتي دي چې د بندیانو نوی لست ور وسپاري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دیبرا لاینز پرون پنجشنبه په یو ټویټ کې ویلي هغه وخت را رسېدلی چې د افغانانو د ښېګڼې لپاره دواړه خواوې تاوتریخوالی کم کړي، هغه بندیان چې موافقه پرې شوې ده خوشي کړي، پر روان اختر کې جګړې بندې او له هغه وروسته سمدستي خبرې پیل کړي. همداراز د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی رولاند کوبیا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر د بندیانو د خوشي کولو پرتله زیات د جګړو د پراخېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دی. کوبیا ویلي دي که ښکېلو خواوو پر اوربان موافقه کړې وای نو په تاوتریخوالي کې به خورا زیات کموالی راغلی وای.
له طالبانو سره د سولې د تړون له مخې امریکایي ځواکونو روانه اونۍ د ننګرهار په دوو ولسوالیو کې خپلې اډې پرېښودې. یواړه په اچین او بله په هسکې مینه ولسوالۍ کې وه. د هسکې مینه ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي اوس امنیت ته اندېښمن دي. سهار ګل امیرزی له ننګرهاره راپور لري.
د ننګرهار د هسکې مینه ولسوالۍ اوسیدونکي اندېښنه ښایي چې ګوند د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به په دې ولسوالۍ کې یو ځل بیا وسلوال فعالیتونه او نامنۍ زیاتې شي. دوی وایي چې بهرنۍ ځواکونو به له افغان ځواکونو سره یو ځای د دولت وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جګړې او عملیات ترسره کول، خو اوس چې بهرنۍ ځواکونه له سیمې وځي نو ویره لري چې وسلوالې ډلې به یو ځل بیا ځای پر ځای او فعالیتونه به پیل کړي. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي له افغان حکومت غواړي چې د دغې ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته چې په دې وروستیو کې نسبي ښه شوی پاملرنه زیاته او چاته اجازه ورنکړي چې یو ځل بیا د جنګ په ډګر بدله شي. د هسکې مینې اوسیدونکي سبحان الله شینوار او عزیز الله ازادي راډیو ته وایي
مخکې ډېر جنگونو تقریبا 15 کال شپږ کال د جنگونو وشو اماراتو بیا دایشو و دایش چې کله د حکومت د خوانه ختم شو امنیتي وزل د خښو انګلیزان رااله هغه بیز او امدارنګ مزاکونم ډېر شو د امنیتي وزل به اوس خو دسي خله خو آینده کې مونږ خلک تشویش لري چې عام خلک چې دلته به امنیتي وزل خرابېږي نو د حکومت دا تقاضا ده چې دلته امنیتي ځواکونه زیات شي او چکپونونه زیات شي پوسې زیاتې شي او همدارنګه د داسې سکیله او وسلې دو سره د کومک وشي که نه ځکه چې وسلې مغسې نه دي
او خارجان خو وتل خلکو سره تشویش شته دی چې هلته به امنیت بیرته خراب شي. د خارجانو پوښتون کې چې د امنیت ډېر ښه وو او دا یو کال یو نیم کال امنیت ډېر ښه شوی و او خلک بیا تشویش کوي چې دو په اتو سره به دلته وضع بیرته خرابه شي او د حکومت څخه همدا هیله ده چې دلته امنیتي ارګانونه زیات کړي، محلي اردو، محلي پولیس او دوسره وسلو مهماتو مرستې هم وکړي او حکومت زیات کړي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې له دوه واړو چې وایي په هسکه مینه او بله یې په چین ولسوالۍ کې وه وتلي دي. امریکایي ځواکونو چې اوس له دغې سیمې وتلي پخوا له افغان سرتیرو سره یو ځای د داعش پر ضد په جګړه کې مرسته کوله، خو اوس د ننګرهار د هسکې مینې اوسیدونکي اندېښمن دي چې ګوندلا هم په سیمه کې د وسلوال فعالیت سرکونه لیدل کېږي او که افغان حکومت دغلته خپل ځواک او حضور پیاوړی نه کړي نو لوی ننګونې به رامنځته شي. اخوا په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قمندان ایوب حسین خیل ډاډ ورکوي چې د دوی سرتیري له بشپړ موراله برخمن او کولای شي چې په خپل وخت سره مخالفینو ته ځواب ووایي او د سیمې امنیت ټینګ کړي. بل طرف ته د افغانستان دفاع وزارت وایي همدا اوس هم په ټولو عملیاتو کې چې د وسلوال مخالفینو پر وړاندې پلی کیږي افغان ځواکونه په یوازې ځان پر مخ بیایي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ټولو سیمو کې افغان ځواکونه په یوازې ځان د هیواد د دفاع ظرفیت لري او په وخت د خپل وطن او خلکو دفاع کوي. خو د پوزي چارو یو شمیر شنن کې بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې روان جنگ یوازې د افغانانو نه بلکې د امریکا او افغان ځواکونو ګډه جګړه ده چې باید دواړه مخته یوسي. له دې ډلې اتی قلا مرخیل ازادي راډیو ته وویل کله چې د جګړې له دوو شریکانو یو شاته کیږي نو ښکاره خبره ده چې په بل لوري فشارونه ډیریږي او ستونزې جوړوي.
دغه جګړه تاسو ته معلومه ده او جهان ته معلومه ده چې دا یو مشترکه جګړه ده، نتنه د افغان اردو په دې کې شامل ده، بلکې ناتو او امریکا څنګ په څنګ په دې جګړه کې فعالیت کوي. نو کله چې تاسو وینئ چې په جګړه کې یو بخت وي جګړې جګړې نه ځان وباسي، معلومه ده چې په بل بخت جګړې باندې بوج زیاتېږي، فشار زیاتېږي، وظایف پرې باندې زیاتېږي، مشکلات پرې باندې زیاتېږي، په مورال باندې تاثیر کوي. دا خو حتمي ده. نو وختې چې د چین نه او له افک مینه نه چې هغه سرحدي ولسوالۍ د له یوې خوا او همېش هلته داعش هم قوي و، طالبان هم قوي و، معلوم ده چې مشکلات پېښېږي.
د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر تیره اونۍ د سی شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی 15 اډې په افغانستان کې پریښي دي او د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوها کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه شوې و چې په 115 ورځو کې به دغه 15 اډې تخلیه کړي. په ننګرهار کې له دوه وړو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي، خو دا هم څرګندنه ده چې په دې اړو کې څومره بهرني سرتیری دیره وو. تر دې مخکې د جولای تر 13مې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکم شوی و.
وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو اوس یو راپور راخلو. یو شمیر قراردادی افغان شون کې ویل چې رو 15 میاشتو رئیس معاشونه نه دی اخیستي. دوی د لند مهاله قرارداد لمخي پښونځو کې درس ورکوي، خو د قرنټین مودي او د مالی حقونو نه ترلاسه کولې پښون جوړ تاثیر کړي. نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پورا پورک.
15 کلنه آزاد د افغانستان د پوهنې وزارت لا قراردادي خونکو یو د چي په وینا ل تیر شپږ میاشتو راهیسې مالی حقوق نه دي ترلاسه کړي. دا وای د پخوانی قرارداد په اساس چې لا هم ورسره لغوه شوی نه دی، دوی حق لري چې مالی امتیاز ورکړل سي. نو ما وړي وای چې د کورونی سرپرستی ورلغاړې ده. اغلی ازاده وای خاون یې معلول د کار نسی کولای چې د عوایدو یوازنې سرچینه یې د معلمی میاشتنی قراردادی معاش وو. دا یوازې ازاده نه ده چې له دا ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان ده، بلکې ازادۍ ته ورته د حق الزامې زرګونو ښوونکي له ورته برخلیک سره مخ دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د حق الزامې د ښوونکو شمیر له 10,000 نه اوړي. ښکاري چې د کرونا وایرس دوی ټول بیکاره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له څه مودې راهیسې افغان حکومت په هیواد کې د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف ټولې تعلیمي ادارې رخصت کړې چې لا هم د قرنټین د موده پای ته نه ده رسېدلې. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د قرنټین له امله له یادو قراردادي ښوونکو سره قراردادونه نه دي سوي، نو ځکه هم دوی ته مالي حقوق نه ورکول کیږي. د دغه وزارت وینده نوریا نهزت وایي
کال کې موږ د څو سیمو ولایتونو کې د حق الزما ښوونکو سره کوم قرارداد نه لرو، ځکه چې زموږ تعلیمي کال تر اوسه پورې نه دی پیل شوی د کرونا ویروس د خپرېدو له امله. کله چې معلم موږ سره قرارداد نه لري، موږ نشو کولی چې هغوی ته معاش پرداخت.
مرمن نزهت زیاتوي چې د روان تعلیمي کال په پیل کې د ګرمسیرو ولایتونو لپاره حق الزحمه خونکې استخدام سوي او د دوی د حقونو په اړه جمهور ریاست ته وړاندې سوي. د پوهنې وزارت له حق الزحمه خونکې غواړي چې د دغه وزارت اعلان سوي بستونو ته درخواست وکړي چې د رسمي خونکو په توګه په دنده وګمارل سي. د یادولو ده چې له دې وړاندې د افغانستان خصوصي ښوونځیو ټولنې هم ویلي وو چې په دې هیواد کې د قرنټین له امله چې خصوصی خونځي رخصت دي، نږدې 15,000 خونکي بیکاره سوي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې پر بایسیکل کتاب ګرځون کې ځوان سره د کتاب درسونې په کمپاین غږیږو.
اغه کتابتون خپل درس لور منوال سندری به کتابونه چې هدیه قل د ماده بایسکل کتابتون څلور پنځه سو کتابونه صرفیت لري. نو ټول تقریبا
په فنکار برخه کې لا لیکوال سیډون کی او کرکتون کی ډاکټر محب وزیر سره د هغه په کارونو خبرې کو.
او یو خو بجره ساده بجرګه کې ریاست نیمه د قیصر پر دیو د روحاني سبزی غند شاعران موجود ول. نو ما داسې احساس
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بل لیکوال او شاعر صدر خان احوال پوري.
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندې شوم هیڅ پتنګ مونډلې نه ده لڅی راغ ژوندون هسي.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
ادریس یوش هغه ځوان دی چې پر بایسیکل یو کوچنی او ګرځنده کتابتون جوړ کړي. د کلی په کلی ګرځي او هغه ځوانانو ته وړیا کتابونه ورکوي چې د کتاب مینوال دي خو لاسرسي ورته نه لري. یوش وایي چې غواړي لدی لارې د افغانستان ګوډ ګوډ ته کتابونه ورسوي چې ځوانان د کتابونو او د مطالعې له فرهنګ سره آشنا کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له هغه سره د هغه په دغه دروند خو ګټور کمپاین خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه سیاوش صاحب شي خپل قیمتي وخت مو مخترک او پختنه مر سره کوم چې څنګه دا فکر درته پیدا شو چې کتابونه راوخلیو د لرو پروتوکولو ته لاړ شي.
او استاد سلامونه ته ته د ازادي ټولو درنو اوریدونکو ته فکر خو له ماشوم ته به ماته پیدا شوی. هغه وخت چې زلا ماشوم وم تقریبا دوه کلو ماشوم پلار می یار وخت د ساتمنګیال زما مشرور هرش ننګیال ته په د کلیزی په مبارکی کې کتابتون ډالی. هغه وخت کې ماته یو فکر پیدا شو. له هغه وروسته خپل نیستو ملګرو ته ما کتابونه ورکول. هغه کسانو ته چې ماته ګران دی ولما سره مینه کوي بیا می هڅه وکول چې لرو پرتی سیمو ته لاړ سمل ته محروم ماشومان ته کتابونه ویشم. هغه کله چې به ما کتابونه ورکول نو ډیر د خوشحالۍ احساس میکو. یو عجیب توغیان او کیف دغه سچ ما کول خوند ډیر زیات راکاو. او بیا نو چې ما کتل افغان نسلونه نوې نسل بل کتابو سره ډیر زیات مینه ولېوالتیا خيو غواړي. نو بیا ما اقدام وکاو اوس نو په ټول افغانستان ګرځم په ټول ولایت باندې افغان ماشومانو ته کتابونه کتابچی او قلمونه ویشم.
دا ډیر سخت کار دی او ډیر زیات دروند کارم دی. لیوی خو نامنی لبل خو بیا په بایسیکل د کتابونو ګرځول بیا لور لور سیمه ته تګ دا نه یوازې دا چې ډیر زیات وخت اړتیا لري بلکې ډیر زیات فزیکی انرژي ته اړتیا لري. دا دومره دروند کار ته څنګه وګور کړه؟
زه فکر کوم استاد چې سخت ده په دې حالاتو کې په بایسکل باندې بیا هغه کتابتون خپل درس لور منوال سندری به کتابونه چې هدیه قل د ماده بایسکل کتابتون څلور پنځه سو کتابونه صرفیت لري. نو ټول تقریبا لس منه وسن برابر دي. سرکونه کلو باندو ته تاګ او راته ګل ته په بایسکل باندې خورا ډیر سخت کار ده. خو هغه انسان چې خپل هواد سره او خپل خلکو سره واغ د لار چې ما ټاکلی ډیر سیاست مين ولې ز فکر کوم چې بیا سرچف کیږي او زو د ټولو سختیو سرګردانوي ډیر سیاست خوان دخلم. نو سخت ده خو دغه سختیو نه خوان دخلم مغه انرژي ور نه سخلم. هر ماشوم ته هر سوان سره چې خبرې کوم کتابونه ورته ویشم نو زور ډیر سیاست خوان دخلم. ز فکر کوم چې سخت خو زه محسه کوم چې ځان ته راحت کوم.
یو مسله دا چې کله تا دا کار شروع کړ دا یو ډېر لوی خدمت دی.
لکومی سیمی دی شروع که اول تا چی تا لمره لاری چه دول برخورد سر مخشوی؟
استاز فکر کوم چی یو کار یو حس یو برنامه یو خبرونه لسفر نشروع که ول بیت سفر نقطی نم پیل چی ما شروع لغمان سخو که وله یوا هغه انگیزه خدا و چی زه په لغمان کې پیدا سویم په لغمان کې را لوی سویم خوانسی می په لغمان کې لوسته هغه کتابو او تعلیم او کتابچی او قلم سره زه په لغمان کې آشنا سویم نو هڅه مې وکوله چې هغه کمې زده کړې ما په لغمان کې کړې هغه کوم ښوونکو چې ما سره خوري کړې په خوانسی کې هغه د خپلو ښوونکو د خپلې سیمې هغه زحمتونه او کمې هڅې چې ما سره کړې وي هغه جبران کړم نو په لحاظه ما وغوښتل چې شروع له لغمان څخه وکړم هلته مې زرګونو ماشومانو سره خبرې وکړې کتابونه مې وویشل کتابچی او قلمونه
ستا د کار دغه طرز څنګه دی کومې سیمې ته چې ځي هلته خلک څنګه خبرې چې کله هلته ځي کتابونه وړي بیا خلک څنګه راځي څه کوئ تاسو
مخکې له دې چې زه لاړ سم یو ولایت ته لوړاندې پلان باندې کار کوم چې زه باید څنګه او چیرته لومړی لاړ سم او کوم ځینه شروع وکړم له هغه وړاندې څه د راډیو له لارې د رسنیو له لارې د ټولنیزې رسنیو له لارې زه خلک خبرو بیا ما سره خپل ټیم هلته یي چې نورې چارې هغوی تنظیم کړي له هغې وروسته بیا نو د اطلاع د فرهنګ ریاست د ولایت مقام د سیمې یا د ولایت هغه فکري ځوانان هغوی ټول لوړاندې مونږ خبرو نو کله چې مونږ هلته ځو هغوی لوړاندې خبرې هغه ټاکلي ځای ته هغوی راسي چې کله بیا مونږ ویني نو مونږ له هغوی څخه یوه پوښتنه کوو ځکه د کتابونو غوښتونکي ډېر زیات او کتابونه له بده بخته چې مونږ دونه امکانات نه لرو چې د هرې طبقې لپاره د هرې سیمې لپاره مونږ هماغونه کتابونه چاپ کړو بیا ټولو خلکو ته مونږ کتابونه ورسولی شو نو بیا مونږ ورته حداقل یوه پوښتنه ورنه کوو کله چې زمونږ پوښتنې ته ثواب راکړه نو بیا مونږ په ډالۍ کې ورته یو کتاب او یو قلم او یو کتابچه ورکړو
دغه مالی امکانات لکومه کوي کتابونه لکومه کوي کتابچه لکومه کوي
اکثرا ډیری مصارف هغه زه خپلې بودیجې نه کوم هغه پیسې چې ما راټولې کړې یا هغه پیسې چې نور خلک په لباس او په میلو باندې خپل ملګرو سره مصرفي یا هغه پیسې ما راټولې کړې په هغه باندې زه کتابچه قلمونه او کتابونه اخلم دې تر څنګ د هیواد ځوان نسل فکریا او فرهنګي خلک شاعران لیکوالان چې زور سره پیژنم خپل راته څنګه وهي ورته څه څنګه هم تماس کیږو پلاغوی نه دغه چاپ شوی کتابونه یا د نورو ملګرو کتابونه چې دوی سرهسته هغه ما ته راسپاري زه بیا کتابونه کتابچی یا هم دغه سیملی تجاران ځینې خدایي خدمتګاران سته چې په دغه برخه کې ځان مسول احساسي هغه نسی کوله چې محروم سیمو ته کتابونه ورسي خو زه یو پول په هیڅ یو وړی کې په وسیله باندې کتابونه ماته راسي زغه کتابونه کتابچی او قلمونه بیا په خپل سنگړی بایسکل باندې تر محروم سیمو محروم خلکو ماشومان او
په داسې دور کې چې هر ځوان په دې فکر چې پیسې څنګه وګټم هر ځوان په دې فکر چې څنګه خو وظیفه ترلاسه کوم په داسې دوران کې تر پورته کیږي او خدایي خدمتګاری کې او دغه چاته کتاب ورسه چې هغه کتاب ته اړتیا لري خو وسین لري یا امکانات نه لري چې کتاب ترلاسه کړي څه فکر کوي دغه ستاسو دغه کار ځوانانو ته څه پیغام لري او ستاسو موخه تر څه ده
زه فکر کوم چې د هر چا مینه لکه څنګه چې د انسان سیره او فکر د ټول متفاوت دي زه فکر کوم چې د انسانانو د ذوقونه او مینه او وختونه هم فرق کوي زما مینه زما خلک دي زما وطن ده او پرته له شکه چې اوس وضعیت مونږ په یو ستر بحراني حالت یا د مونږ د هیواد اکثر خلک چې فیصدی ډیره زیاته ده له تعلیم او کتاب نه ډیر زیات لري پاتې شوي دي نو زه انسان مسؤل احساسوم هغه سچی دی یو سوان په توګه وي دی یو سوان چې خلک وایي چې د یو ټولنې د ملا تیر حیثیت لري. خو دا زه فکر کوم چې دا ثابته ولم غواړي چې موږ څنګه ځوانان استو باید کار وکړو. نو زه خپل اسلامي ملی واجب کوشش کوم چې ادا کوم او زه د خپل وظیفه او دند حساب وم.
هغه سیمې چې نام ندی او تور تور غلې کومه ستونزې سرخونه مخ شوه
تر دې مرحله نه، بلکې چې هر سیمې ته زه تلم د فکری سوانانو د ولسونو قومي مشرانو او حتی د ماشومان ډیر تود هرکلی سره سم مخامخ سوایم. یعنی ما چې څومره فکر کوو چې کېدای شي د خلکو غبرګون به سي د دغه سیو حرکت په وړاندې یا د ما په وړاندې، خو دا خلکو ثابته کړه چې دی د کتاب او قلم غوښتون کې دی او هغه څوک چې په ریښتینی ډول غواړي خپل ولس ته خپلو خلکو ته کار وکړي نو دوی تود هرکلی سره مخامخ کیږي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه له تجارانو له هغه خلکو چې هغوی وس لري یا هغه کسان چې هغوی کتابونه لري له هغوی دې غوښتنه څه ده او له هغه کسانو چې ته یې سیمې ته ورځي له هغوی دې غوښتنه څه ده؟
پرته له شګه چې هیواد خلک کار ته ضرورت لري او دغه سی یو هڅه چې بل چانه د کړی او تاسو مخکې مویل چې بل سوګورته نه حاصلي کی زه اوس دې ته ماده يم چې په ټول افغانستان باندې وګرځم ټول افغان نسلونو ته زه کتابچی قلمونه او کتابونه ورسوم. شروع ما کړی حرکت سپیشل دی د ټولو نه غوښتنه کوم چې په دغه حرکت کې په دغه پروسه کې را سره برخه واخلي، خپل ملي او انساني او اسلامي واجب تر سره کړي. افغان ځوانان ماشومان په ټوله کې نوې نسل دوی د تعلیم غوښتون کړي، خو له سمینه ورته مساعد نه ده د ټولو افغانانو ملي تجارانو د هر انسان د ټولو افغانانو واجب او مسؤلیت دی چې دغه حرکت نه خپل ملاتړ او له موږ سره په دغه بهیر کې مرسته وکړي.
ډیره مننه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د بچا خان په هنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر لیکوال کرکتون کې او څېړونکو ډاکټر محیب وزیر وایي چې پښتو ادبیاتي په شوري توګه انتخاب کړي. نو موري وایي چې په ادب کې د کار کولو لوی حوصله ورته جرس ادبي جرګي ورکړي او دا مهال د پښتو ادبیاتو په څېړنه او کرکتنه بوخته. په فنکار برخه کې له ډاکټر محیب وزیر سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې قیمتي وخت مو مخترا ک پښتنه دا کوم چې په پښتني ټولنه کې خو اکثره کله چې څوک رازمان شي نو هغه وایي چې زه تجارت وکوم، میډیکل وکوم یا ببل وکوم چې پیسې وګټي. تاسو څنګه د پښتو ژبې او ادب لار خپل کړه؟
ډیر مننه تاسو هم چې موږ ته مدام کار کړه. یقینا هر سړی دا خواهش وی چې رازوان شي چې څه نه څه پژوند کې صدا سي کارو کې کاغه دي پیسو ګټلو په مت کې وی کاغه ټولنیز حیثیت په والي سره کاغه شعر او ادب په میدان کې وی. نو زه فامیل طرف نه هم لږ در د شعر او ادب طرف ته توجه وا، خو موږ چې دا لسم ټولګي کوم زه نو په دغه وخت کې دا رحمت شاه سائل سندره با پخپل آواز ریکارډبل او هغه به په مارکیټ کې می خرڅېدل مو ترونه چې کوم هغه د سره ذوق لرل نو هغه به راوړل. نو د زه دا وایلی شم چې زه کا شعر او ادب ته او بیا په شعر او ادب کې هم د کمپالې دا سوچ او فکر تا کرا ګرځولې دا د رحمت شاه سائل هغه سندره را ګرځولې چې دوی په خپل آواز کې ریکارډ کولې او موږ به اوریدلې او دغه ځینې پښتو ادب ته
کله چې په دې برخه کې کار شروع کړ لاس نیوي دي چا وک چا سره روان شو په دې بلار کې څه دی اول ولیکل
دا څه د چې لیکلو طرح ته خو ظاهر خبر دا کلیوالي چې کوم سندره وي یا غزل پختگیوں پکے نوا شعر ردیف کافیائی برابرہ نوا اگر سیزن و مکول خو زب یا دے کلی نا ڈیر پہ مشمالی کے پہ مسافرت کے سم دے معاش پہ مسلو کے کراچی تورا صدم کراچی تچ زورا صدم دا دے درے نے بھی خبر آدھا نو پہ آغ ذائی کے ماتا دے جرس ادبی جرگا پنومی و تنظیم وال طاہر اپردیب یہ مشرقہ والا اور ریاض تسلیم قیصر اپرد روحانی سبزیدہ ملگری و سراؤ نو آغ پلیٹ فارم ماتم ترلاسہ شو او آغ زدہ چې ما د چا لاس نیوا خو داسې نه دا کړی خو د جرس ادبی جرگے لاس نیوا میں کړی دا او پاغی کے ما بے خپل فعالیتونه او روداد لیکنے او شعر و ادب داسې جنا او بیا ورترا ورسرا د مطالعه د یو ذوق را کې پیدا شو چې موږ د اردو ادبیات ډېر ولوستل او بیا اردو ادبیات کې خاص کر ترقی پسند ادب چې کوم او هندوستان او پاکستان کې د اردو درمخه هغه مې ډېر زیات ولوستل نو هغه د دې ملګرو د جرس ادبی جرګې د لسنی ویل لپاره
ډاکټر صاحب تعلیم په برخه کې راته وایي په کومې کومې برخه کې مذاکره وکړي
زده کړې خو ما ته دولسمه پورې په خپل کلی کې کړي دي چې موږ بنیادی طور بنو سره ته اړوند یو او بیا ما څوارلسم جماعت د کراچۍ پوهنتون نه وکړ او ماسټري موږ ورته وایو شپاړسم دا مې د ګمل پوهنتون نه وکړ په پښتو ادبیاتو کې او ایم فل مې د علامه اقبال پوهنتون نه وکړ پښتو ادبیاتو کې او ڈاکٹرا یا ڈاکٹر پی ایچ ڈی دے پیشاور پہنتن نا میں پا ادبیات
پرت لدی چی شعر و شاعری کوئی شعر لکھئی پر نثر کے امکار کوئی او کسنگا
دا سے وش پچ جس چی جرس ادبی جرگی تکل اولادم نو پر شروع کے خوما شعر لکھم خو یو خوب جرس ادبی جرگا کے ریاست سنیم دے قیصر اپریدیو دے روخان یوسف جی بندے شاعران موجود ول نو ما داس احساس کړ چې غنځه په شعر کې داسې خاص یو نوې لار نشم پیدا کولای نو د هغه ځای نه ما بیا د نثر لیکنې ته دوام ورکړ او اول ما بیا تنقیدی لیکنې ډېرې کولای او ورسره مې نور داسې تخلیقي صنفونه لکه مثلا خاکا لیکل یا لنډ یو دوه لنډې کیسې لیکل او بیا مې پکې ناول لیکل ہوتا تم متوجہ شوم یو میں ناول ولی کو او هغه د پاسا بیا چې ز ماس فیل تا مې داخلا واخستا او هغه زینه به زما د تحقیق طرف ته درم شو چې نن زدا سے ګنم چې کز تنقید هم لیکم او د تحقیق در اثر لاندې لیکم نو زه اوس لکه د تحقیق ادا یو ماده راکې ډیر زیات
ڈاکٹر صاحب تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوې دي او څومره نه چاپ پاتې
چاپ شوې کتابونه خو زما د داسې اصول را یاد نشي خو ما په خیال سره شپږ وو کتابونه به خپل چاپ شوې وي او تالیفات مې بیا دا دي چې خو ما به جرس مجله چې کومه وه هغه د مدیر په حیث ما هغه ما ډېره تالیف کړې ده او ورسره یو بل د کلی په سطح مې یو وړوکی مجله چلولې خیسور په نامه چې هغه ډېر زیاتې ګڼې شایع شوې دي خو خپل تخلیقه چې کوم زما کتابونه دي زه چې هغه به نسه شپږو پورې
هغه ټول تحقیقات دي که تخلیقات هم کېشته
یو ناول پکې تخلیقی ده او زیاتره پکې داسې تحقیقي بڼه
نو کله چې تاسو ویلې چې کراچۍ ته لاړم اول ته د هغه زید شاعرانو سره مخ شوې د غوې د نغه ډلې سره یو ځای شوې بیا ویل چې شعر او شاعری نو کوم لاغه ورسره بیا شعر او شاعری وکړه
نغه هغه د پسوی بیا
ڈاکٹر صاحب راجو دی تچی د تحقیق مسئلہ دا په تحقیقی برخه کې دی په کومو کومو برخو کې کار وکړ
تحقیقی برخه کې یو ماده ایم فل چې کومه تھیسیس دی هغه مې د پښتو کلاسیکی شاعرۍ کې انسان دوستی په موضوع کار وکړ پی ایچ ڈی کې مې بیا د پښتو په نوې شاعرۍ کې سیاسي شعور په موضوع باندې کار وکړ اغینا پرتا ما یو کتاب بل پروجیکٹ د بچا خان په همتون راکړایو په پښتو ناول او افسانه د یو لسم ستمبر اثرات او بل مې یو دغه وکو د پښتو پښتونستان تحریک او پښتو شاعری یو مبل کتاب دے زمین دسی میں ڈر لوئی شاعر دے عبدالرحیم مجوب دے اغوی پاڑا یو کتاب دے چھے دے مجوب دے شاعرائی تنقیدی مطالعہ
دا ٹول چاپ شوی
دا ٹول چاپ شوی اگر
سے چھو اس نے دی چاپ شوی چھے سے دی دلاس
لے یو ما یو کہ دغا کڑے دے چھے مترقی فکر چاہی تے میں نمم نہ دے ورکڑے ہو یو شاعر اثر تیار دے چھے مترقی فکر پښتنو ته یا پښتو ادب ته لکه میرا غل په دې اړه باندې ما سره سم مواد دي چې هغه نه دي چاپ او دویم شی چې د نړیوالو ادبي نظریاتو او تحریکونو مطالعه د دوا داس دي چې هغه نه چاپ پرته
ډیر سی ل آزادی رادیو نا رادیو مجلہ وری هنر د تاثیر زیګنده ده خای دا تاثیر بیلا بیلی بڼی ولري خو کله چې لیکوال متاثر شي هنر ترزیږي د زرپانی په نننې پانه کې وګمج بارخیل مات شوې قسم کی سراوروي
مات شوې قسم په سوچونو کې ډوبو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړی و پوړه کی خی پیاله کی د چایو ډکی تاویدل دغه د خیالونو غندې سرګردانه وو لکه د لالهاند طبیعت پیخي چې کوي پیاله یو اوچا تکړه یو غړ پیتری وکړ او بیا یې په غولي کې خوده د پخوا غندې پریشانه وو په هی وغسولې اوختلې خپل ملګری ته څه ووایي خو هغه واره پر مخ کې کړ شیرو زه خو وایم ل خپل ضد نه تیر شه زه په خیر همدانن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي دا کارونه یوازې په زده کړه نه په بخت او تندې پورې هم اړه لري زما ومنه خو شیر محمد غصه شو نه نه شهبازه دا خبرې مرا تکړه ما اوس قصد کړی خپل تندی به مات کړم خو قسم نه ماتوم ولې مې شرموي نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري د پلار ټوله هستي او نیستي مې برباده کړې وروره شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ چای جوشه یې د غاز لپاسه کې خوده او بیا د غڅنګ تر اخې په اوګه یې لاس ور کې خود شیر محمده ایوه میاشت او 15 ورځې د کیږي چې راغلې او دلته دفتر په دفتر ګرځي مشران وایي چې روزي پټنده ده نه په منډه خیر دې دا هر څه به خشي اخر په هندستان کې د زده کړې کړي خپل کور ته لاړ شه مور او پلار به دې انتظار وي خدای به حمل تکنده هر کی و مناسبه دنده درته پیدا کړی اخر دل تکابل کی بدی هم خور او کی ته ګن سوالونه پیدا وی شیر محمد یې په خپل خبرو کې ولوی نه نه شهباز ده غینه بی غم یم رانه کشره ده په کړه می ده او د پلار مجبوریتونه می حس کوي شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله وګت وخزید لاسې پتن دی کی خود ټنڈای ګرمه وا د موټرونو غرهار او شور اوریدل کېده خدای په خیالونو کې اوړاندې تللی وو پوره څلور کال وړاندې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا وو خو خوند یې نه و د ده زړه غوښتل چې کانکور ته د تیاری کورسونه ووایي خدای پوهېده چې له پلار سره یې پیسې نشته کنه هیڅکله به یې هم له خپلې یوازینۍ سوی نه نوي دریغ کړی په همدې کې یوه ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کیږي په منډه لاړ خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ څلورمه ورځ وه چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو د هند کلکتې په یو مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې څلور کلنې زده کړې وکړې له څو نورو ملګرو سره یې کابل ته راغې ملګري یې خپل کورونو ته لاړل د خپل ملګري شهباز ته تلیفون وکړ له هغه سره یې د کابل په دهما زنګ کې په نیولې اتاق کې دوی شپې وکړې د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې کور ته به لاړ نشي دریم ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ بیا نو نږدې دا پنځه دیرش ورځې همدلته سرګردانه و. دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل، خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې یې د تیلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې راسم شو، موبایل یې راواخیست، کومه دفتري شمیره وه. په رنګ یې بدلون راغی او په خوښه یې اوکې کړه. بله، له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی، تاسې شیر محمد اسلمی هستئ؟ بله صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولي وو؟ هو، استولی می وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په لسو بجو مو ازموینه ده. پنځه ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوی او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ وواهه، د راتلو خبر یې ورکړ. شپږمه ورځ یې له شهباز سره مخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمیره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده؟ د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو زویه، را ورسید، له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا ساعت مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی سیاسي موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله شاعر صدر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
صدر خان. صدر خان د خوشحال خان زوی او د پښتو ژبې یو بل ځلانده ستوری دی چې پختل خوشحال خان د میړانې توره په یو زرو یو نویوم کې په یوه قصیده کې ستایلې ده. دی وایي، صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، په دا جنگ یې نیزه سره کړه په حسام. صدر خان د اشعارو یو بشپړ دیوان لري چې د لومړي ځل لپاره پادری هیوس په کلیدي افغاني کې خوښونې ورزنې وکړي. هیوس په دې خیال دی وایي چې د خوشحال خان په ادبي مکتب کې له هجري او عبدالقادر نه وروسته محترم مقام لري. صدر خان په یو زرو اویایم هجري کې په اکوړه کې زیږیدلی دی او د خوشحال خان د کورنۍ تر سیوري لاندې ښوونه او روزنه اخیستې ده. صدر خان له خوږو اشعارو پر دیوان چې هر ډول مضامین لري، په داستان لیکنه کې هم د داستان لیکونکو شاعرانو په لومړي قطار کې ځای لري. صدر خان په خپلو اشعارو کې سربیره د ژوند پر نورو مسایلو باندې د عشق او مینې دنیا سره ډېر علاقه ښودلې ده او د نړۍ ټول دفترونه او علمونه یې د مینې له یوه سبقه قربانوي. د صدر خان د اشعارو نه داسې جوتیږي چې هغه په ادبي ذوق سربیره په کلام کې د خپلې کورنۍ په څیر سادهوالی او نوی خیال او نوی موضوع په خوږه ژبه پښتو بیانوي او د ادبي تصویر په فن کې د خپل پلار په پیروي یو جادوګر هنرمند شاعر دی. صدر خان د کلاسیک دورې د دویمې برخې د خصوصیاتو په لرلو سره د مشاعرې په فن کې چې بنسټ یې خوشحال خان خټکی خیوو له عبدالقادر خان نه که غښتلی نه وي نو کمزوری هم نه دی. خو ګوریدونکو، دا هم د صدر خان له اشعارو یوه نمونه چې د عبدالقادر خان د یوه غزل په لیکه او ځواب کې ویلی دی. لکه زړه چې زما اوس و ستا په غم کې بیلتون هسې، لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې، مشورید د جدایی په اور کې بل یو لړمون هسې. خط په مخت خایسته و د قضا نخې همداسې، خط په مخت خایسته و د قضا نخې همداسې، هر کمال زوال پذیر دی د دې خط مضمون هسې. لکه زده ده استا د سترګو د جهان په مخ دلبره، لکه زده ده استا د سترګو د جهان په مخ دلبره، نه دی هسې چا لیدلی چې نن هسې افسون هسې، لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم، لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم، هیڅ پتنګ موندلی نه دی له څراغه ژوندون هسې، پرون سور په امبالی ته نن په کټ د جنازې زی، پرون سور په امبالی ته نن په کټ د جنازې زی، دا دنیا د دا یې دود دی چې نن هسې پرون هسې، لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي له سترګو، لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي له سترګو، په دا موج کله بهی کی جیهون هسې سیحون هسې، ستا ځواب عبدالقادره په دا رنگ صدر خوشحال کړ، ستا ځواب عبدالقادره په دا رنگ صدر خوشحال کړ، څو بې خانه زه ویل کړم بل بنکه پښتون هسې، مشورید د جدایی په اور کې بل یو لړمون هسې، لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بلتون هسې.
خاموشی را خور شوی تنهایی د زور خسته، څو ورقې خورې شوي د چا نښه ورنه ورکه، خاموشی را خور شوی تنهایی د زور خسته، څو ورقې خورې شوي د چا نښه ورنه ورکه، د شنو چایو پیاله یخه او په ګوړه مچان ناستی، یو شاعر کوټه کې ناست دی او غاښونه سره چیچی، یو شاعر کوټه کې ناست دی او غاښونه سره چیچی، زوړ بالښت یې تکیه کړه، له کوټې نه بهر ګوري، هلته یوه ونه ولاړه او بدن یې نیم رنځور دی، څو کارغان ونه کې ناست دي، څو کارغان ونه کې ناست دي، چې په ونه حاکمان دي، او یو شین توتی پنجو کې نیولی، شاعر سوړ سویلی وکیښ، کتابچه یې کړه را خلاصه او ورقه یې ترې پرې کړه، بیا یې لاس کې کړله غونجا، بیا یې لاس کې کړله غونجا، او کړه لرې گزاره، په غون شوي کاغذ لیک دی، اورونه بل دي اورونه بل دي، اورونه بل دي اورونه بل دي، جګړه روانه وینې بهیږي، دا څه قحطي شوه انسان رکیږي، دا څومره ظلم حیوان ژړیږي، دا څومره شور دی میندې بوریږي، یو ماشوم مري او بل یتیمیږي، دا مې وطن دی لمبې ترې خیژي، ویره خوره ده زړونه درزیږي، د شا لیلا مې سینه غوڅیږي، په چغو ژاړي ناوې کونډیږي، خاموشي چغې وهي ګونګیږي، خاموشي چغې وهي ګونګیږي، ښارونه چوپ دي او تیاره کیږي، ښه دا څه ژوند شو، ښه دا څه کیږي، په دې غونج کاغذ همدا توري لیک شوي، او دا شعر ترې نیمګړی پاتې شوی، شاعر غلی او حیران دی، درنه ویره پرې خوره ده، تصویرونه ترېنه ورک دي او الفاظ ترې مرور دي، او په زړه کې داسې وایي، اوف تیاره شوه ډېر تنګ یم، عقله وایا دا زه چا سره په جنګ یم، دا د څه شي علامې دي، دا د چا په وینو رنګ یم، ښه نو ځکه مې ته وژنې، زه دا ستا د جنګ قلنګ یم، لیونتوب ته نږدې شوی کرارۍ پسې ملنګ یم، اوف دا څوک دي، دا له چا سره په ننګ یم، شاعر چوپ شو غوږ نیولی، شاعر چوپ شو غوږ نیولی، پر ویښتو یې لاس را تیر کړ، دروازې نه شو درز پورته، شاعر زر په ځای را کېناست، کلمه یې کړله تیره او قلم یې کړ را پورته، خود مرگ د تور کارغان یې د کوټې مخې ته راغلل، له ټوپک یې کړو کړس پورته، او د مرگ تابیا یې وکړه، شاعر ودرېد حیران شو، بیا یې غونج کاغذ راواخست، دا وروستي لیکل یې وکړل، اورونه بل دي اورونه بل دي
ورونه بل دی ورونه بل دی شګی بادیگی رڼا ورکیگی تیار خوریگی دغه محبوب نن فنا کیگی د سولې غغو دا بغیر کیگی سبی وسیدا قلم ماتیگی هو ز شاعر وم خلم ټپیگی
تدران گورم هر خکولی تخ گورم مکه و یریگم سترگو تدین گورم ستا دسترگو سویم زمچر تاو بگورم پل پر ہر تو گورم ستاد حیاسر گورم ستاد بنو بدخلم زور بدخ پل زڑ گورم تاو زما خوانی ول دا چوینم چگورم زخمونو کی درد کی گیو بکی گی ہر تغریونی ولی دی دے خبر چی چکی گی ہر سستا دم خادی سچی کی گی خکی گی او زما دیش کسی ساسو پکا لکی گی مراز چی نرازی
وا
سختی تر ټال څه دی.